Odiosa Liebe versteht.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې زه صفی الله ستنګ زیم تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو اوري د دې خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوی خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه لرو د سر راپور مودا دی چې د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه خبرې چې پاکستان نشي کولای په یو وخت طالبان سولې ته کینوي او هم یې ووژني وغندلې د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف دراوروي او رسله هغه د سیمه او نړۍ خبرونه مه هیروي
په سر کې د خبرونو سره چې د مشر د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر غنی له خوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د وی سی میز اجماع لره بللو څخه ملاتړ وکړ د کندوز امنیتي مسؤلین وایي د ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال دروش وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د کندوز تخار د دوی لارې موټر چلوونکي پر دغه لار د وسلوال طالبانو له فعالیتونو څخه شکایت کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر غنی له خوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د وی سی میز اجماع لره بللو څخه ملاتړ وکړ د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د وی سی میز اجماع د جوړولو په اړه د نورو سناتورانو د نظرونو تر اوریدلو وروسته داسې ویل
د افغانستان د حکومت مشرانو نن غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس نه چې لکه څنګه چې کوم دریز غوړه کړی د دغه اجماع نه د غوی اجماع لپاره موږ د دریز حمایت کوو ما خپل سمې دی د سناتور سلام د ادرس نه د دریز حمایت کوو
ولسمشر غنی په دې ورستوي کې د وی سی میز اجماع پر جوړولو ټینګار کړی دی او ویل دی چې د پاکستان پرته غواړي وی سی میز اجماع راوبولي د مشرانو جرګې کړی ټینګار کوي چې دا موضوع دا شی چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه سختې هڅې کوي خو پاکستان د سولې په وړاندې خندونه جوړوي د افغانستان د دفاع وزارت وای د سیمې او گاوند ایوادونه باید اندیشنه ونه لري چې د داعش او نور وسلوال مخالفین به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي رادیو تول که کوم هیواد د تروریزم د موجودیت په اړه اندیشنه لري باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي څو د ترهګرو پر ضد مبارزه بریالی شي
ازینه
تشویش نه داشته باشند که در افغانستان اینا دوی ولدی اخدی اندیشنان لري چې هغوی په افغانستان کې مرکزونه جوړوي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې مرکزونه ولري چې دغه هیواد له داخل څخه د گاونډي هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي دا څرګندونه ورسته تر هغه کېږي چې په دې ورسته کې په تاجکستان کې د روسي سفیر لیوي تاجکستاني ورسپانی سره په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندیشنه شو د لیوي د کندوز امنیتي مسؤلین وایي د دې ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې د توپان ده په نوم د ترسره سو عملیات پر مهال دروش وسلوال مخالفین وژل شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي په دغه ولایت کې د ملي اردو د دوهمې ځمکني لواء مطبوعاتي مسؤل غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات د خانآباد ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې ترسره شوي چې پر مهال یې 15 کلي له وسلوال مخالفینو څخه پاک شوي دي ښاغلي کریمي زیاته کړه چې دغه عملیات اوس هم دوام لري دوه ورځې مخکې پیل شوي او پر مهال افغان سرتیرو او ملکیانو ته تلفات نه دی اوښتي په یو بل خبر کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د میوند ولسوالۍ په بنتیمور سیمه کې څلور وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د کندوز تخار د لوی لارې موټر چلوونکي پر دغه لار د وسلوال طالبانو له فعالیتونو څخه شکایت کوي دوی وایي وسلوال طالبان پر دغه لار فعالیت لري د سورلۍ موټر دروي او مشکوک کسان له ځان سره بیايي پر همدې مهال د کندوز امنیه قمندان د دغه لارې پر دغه لار د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کولو خبر ورکوي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان پلان دی کوي
د روسیې د پارلمان یو غړی وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي د کمونیست ګوند مرسیال الکساندر یوشخینکو ویل بشار الاسد دې ته تیار دی چې د ټولو هغه سیاسي قوتونو په ګډون انتخابات وکړي چې د سوریې خیر خیګن غواړي یوشخینکو دا څرګندونې له بشار الاسد سره په دمشق کې د روسیې د یو پارلماني هیئت له لیدنې وروسته وکړي نوموړي د بشار الاسد له خولې وویل که د سوریې خلک لازمه وبولي دی به د ولسمشرۍ څوکۍ ته بیا هم ځان کاندید کړي د سوریې دولتي رسنیو ویلي اسد د روسیې پارلماني هیئت سره د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د تروریستي ډلو له منځه وړل به په سوریه کې هغه سیاسي هواري ته لاره هواره کړي چې روسیه او سوریه یې غواړي روسیه د سوریې مهم ملاتړی هیواد دی اوکراینیان نن په سیمه ایزو انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات د ولسمشر پیترو پوروشنکو د ائتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کیږي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې اوکراین له ژور اقتصادي بحران سره مخ دی او د هیواد په ختیځ کې ناکراری روانې دي. په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکي ښاروالان او د ښاروالۍ شوراګانو ته استازي ټاکي. پرته له هغه سیمو چې د روسپلو یاغیانو تر واک لاندې دي او کریمیا چې روسیې له ځانه سره یوځای کړي، نور په ټول اوکراین کې به دا انتخابات ترسره شي. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارد سپای پاسداران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل شوي. د فارس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفوي په نومونو د دوه تنان د سوریې په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره په جګړو کې وژل شوي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارد سپای پاسداران انقلاب په سوریه کې د دې دوو ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخوانی ساتونکی و. په دې وروستیو کې په سوریه کې د ایرانیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د ابیایي کلیسې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په ابي څراغونو روښانه کېږي. په شپېتو هیوادونو کې تر 200 زیاتې ودانۍ او تاریخي ځایونه ابي رنګ چې د ملګرو ملتونو رسمي رنګ دی په ادي رنګ روښانه کې شي. د ملګرو ملتونو د اویایي کلیزې لمانځنه پرون له نیوزیلند څخه پیل شوه، ورپسې په استرالیا کې د سیدنی د اوپرا هاوس پورې ورسېده. د لمانځنو دا مراسم به له یو هیواد څخه بل ته دوام ورکړي. د چین تر لوی دیوال او د اردن د پترا تر لرغوني ښار به ورسېږي. د روسیې تر هرمیټاج موزیم او د یو شمېر نورو هیوادونو تر مهمو ودانیو او تاریخي ځایونو به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړې چې د یوې ورځې لپاره نړۍ په ابي رنګ رنګول به مکتا د غوره سبالاره روښانه کړي. د اکتوبر 28 نیټه د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کوردي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د سوریې شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندولې د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوه وینا کې وکړي. نوموړي د کوردانو لخوا په رامنځته شوي یو خپلواک سیاسي تشکیل د تلبید ښار بدلول وخندل. اردوغان ویل دوی غواړي د سوریې شمال په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکیه به په هیڅ ډول شرایطو کې د دې اجازه ورنکړي. تلبید د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې په نوم یوې کوردي ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیو. ترکیه له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویره کې ده. دا خبرونه
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کې هم لیدلی شئ. د افغانستان مشرانو جرګې د نواز شریف هغه خبرې چې له طالبانو سره سوله او جګړه په یو وخت نشي کولای وغندلې.
پیسې پاکستان لپاره منظور شوې، د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په تحقیقاتي انستیتوت کې کوله واقعا د غندلو ده.
د کندوز او د فاریاب د خما په اړه هم درته وروستی حال درکو او د هم اوري چې د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي د قانونو غیر قانوني استخراج تر پخوا زیات شوی دی.
سعی حراس افغان است که در معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلای راق سلطه داشته باشند.
او د کاپیسا امنی قومندان وایي د تګاب خلکو ژمنه ورکړي چې طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. د پروګرام دویمه نیمایي تر ډیره د روغتیا ژوند شتمني خبرونې ته ځانګړې ده. د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ سرګندونې د مشرانو جرګې له توندو عکس العملونو سره مخ شوې. د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وغندلې. دوی ویل چې پاکستان طالبان تمویلوي او مرکزونه یې هم په دغه هیواد کې دي. تفصیل د ناجی صافی په دغه رپورټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د نن ورځې جلسه تر ډیره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو سرګندونو ته ځانګړې شوې وه. اکثرو سناتورانو په دې اړه توندې سرګندونې وکړې او د نواز شریف وروستۍ سرګندونې وغندلې. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر نه چې کومې غوښتنې افغانانو درلودې متاسفانه داسې ونه شول او دا هر څه د پاکستان په ګټه تمام شول. مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د نن ورځې په جلسې کې په دې اړه وویل
پیسې پاکستان لپاره منظور شوې، د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په هغې تحقیقاتي انستیتیوت کې کوله واقعا د غندلو ده. موږ هېڅکله د پاکستان نه د افغانستان ملت دا نه دي غوښتي چې ته طالبان ووژنه او نه دوی طالبان وژلي، بلکې طالبان تمویلوي او د طالبانو دغه دیارلس کاله یا دولس کاله اډې مرکزونه شوراګانې او تمویل د دوی په لاس کې ده او د افغانستان ملت پرې وژني.
خغلی مسلم یار همدارنګه ویل پاکستان د افغان ملت په وژلو کې مستقیما لاس لري. دوی ویل چې د نواز شریف د سرګندونو په اړه پاکستان دی یوازې دوه مثالونه دوی ته وړاندې کړي چې څوک یې وژلي او څوک یې سولې ته راوسي، او بیا به دوی د نواز شریف دا وینا ملاحظې لاندې ونیسي. خو دوی ویل چې دا سرګندونې مطلق غلطې دي، طالبان پاکستان د خوا تمویلېږي او طالبانو مرکزونه هم په پاکستان کې دي او دا ټولې نړۍ ته ښکاره مسله ده. دا خبرې له هغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل چې پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم د مذاکراتو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دي.
بله، ناجیه ساپۍ وه چې د مشرانو جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې په اړه چې تر ډېره پکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العملونو ته ځانګړې شوې وه په ژوندۍ بڼه راپور ولوست. افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د دغې ادارې غړي هغه راپورونه تاییدوي چې په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه بلکې د هغه راپورونه تاییدوي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو پر زیاتېدو کې د یو شمېر دولتي او سیمه ییزو کړیو ترڅنګ د وسلوالو مخالفانو ونډه هم زیاته شوې ده. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي که پر قانونو د دولت لخوا کنټرول زیات نه شي نو دا به په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د تمویل دوام ته زمینه برابره کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو په برخه کې د مخدره موادو ترڅنګ اوس داسې اندېښنې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر قانونو هم خپله ولکه زیاته کړې ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره دا مسله تاییدوي خو زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر دولتي او غیر دولتي کړۍ هم د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤل اسدالله زمري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې د مشخصا د مخالفینو دپاره وروسته د تریاکو مثلا د مخدره موادو د دې مسایلو نه دومه تر ټولو لویه منبع په افغانستان کې کیدلی شي چې معدنې جوړې کړي. ولې یو شی د پامه مه وباسئ، دا موضوع یوازې د مخالفینو موضوع نه ده. په ډېرو حالاتو کې خپله مخالف شاید دومره ضربه وارده نه کړي دغه منابعو ته، لکه د دولت موافق چې ضربه واردوي.
خو نوموړی وایي داسې معلومات نه لري چې د قانونو د رایستلو په برخه کې د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څومره زیات سوي دي. ښاغلی زمری وایي د طبیعي سرچینو ناسم مدیریت ځینو سیمه ییزو ډلو ته هم فرصت ورکوي څو سیمه ناامنه کړي او له قانونو څخه ناسمه ګټه پورته کړي. دوی ټینګار کوي چې دولت باید د قانونو د خوندیتوب لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته کړي. د شفافیت د څار د ادارې دغه غړی همداراز وایي چې د مخالفینو ترڅنګ په خپله د دولت یو شمېر لوړپوړي غړي په پارلمان کې ځینې استازي او سیمه ییز زورواکان هم د قانونو په غیر قانوني رایستلو کې ښکېل دي، خو د دغه کسانو د نومونو له اخیستلو څخه ډډه کوي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم دا منلې وه چې د افغانستان قانون د وسلوالو د عایداتو دوهمه ستره سرچینه جوړوي. اخوا پر طبیعي سرچینو د څار د شبکې په حواله راپورونه وایي چې نه یوازې وسلوال مخالفین په مستقیمه توګه له قانونو څخه استفاده کوي، بلکې له هغو شرکتونو څخه هم باج ترلاسه کوي چې د قانونو پټرولیم وزارت جواز ولري. پر دې موضوع ونه توانېدو د قانونو پټرولیم وزارت نظر واخلو، خو له دې وړاندې د قانونو وزیر داود شاه سبا ویلي و چې په افغانستان کې روانو نامنیو د قانونو د کنټرولولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې که د قانونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه سي او دغه طبیعي سرچینې د وسلوالو په کنټرول کې پاتې سي نو په افغانستان کې به د جګړې اوږدېدو ته هم لاره هواره کړي.
سعی حراس افغان است که در معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلای راخ سلطه داشته باشند.
دوی د ترهګرو هڅې دا دي چې د لاجورد او د راغ د سرو زرو پر قانونو ولکه ولري. کله چې دوی پر قانونو تسلط پیدا کړي نو نامسلمن په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه او جګړه سخته سي. بدخشان، ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر، میدان وردګ او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د شفافیت د څار بنسټ په باور پکښې د مخالفینو او دولت پلوه ډلو لخوا په غیر قانوني توګه کانونه راسپړل کیږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې که د کانونو ساتنې ته چې له اقتصادي پلوه د افغانستان په خپل ځان د بسیاینې یوازینۍ سرچینې بلل کیږي، جدي پام ونه سي، نو افغانستان به په راتلونکي کې له جدي اقتصادي بحران سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور ویب پاڼه کې هم کتل شي، او همدارس که انټرنیټ مخوی وینو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی هم شي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې آدرس دی چې هلته شیبه په شیبه خبرونه پکې تازه کیږي. د کندوز وروستی وضعیت څنګه دی؟ خلک چې څو ورځې جګړې تیرې کړي دي سخت اغیزمن شوي دي، او د ښار وضع د تیر په څیر نه ده. اخوا د کندوز د خان آباد په اختاش کې هم عملیات روان دي، د تر څنګ چې د کندوز ښار په ځینو شاوخوا سیمو کې اوس هم د افغان پوځ او د مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. همدا اوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیم لاین کې دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ، وروستی وضع څنګه ده په کندوز کې؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټول ته معلوم ده، څه باندې دوه اونۍ شولې چې د کندوز ښار افغان ځواکونه نیولې ده. اوس مهال د افغان ځواکونه د دې ښار په څلورو دروازو کې حاکمیت لري او د خپل کنټرول لاندې دي. خو لا هم د دغه ښار شاوخوا سیمې چې دي اوس هم پکې وسلوال طالبان شته دي، او د سیمې خلکو په وینا دا هم دلته وسلوال مخالفین په دغه کلو کې تګ راتګ کوي. حتی رینجر موټر، آموی موټر سره هم ورسره دي، د شپې د ورځې دوی ګرځي.
بله آریان صاحب، د ښار وضع څنګه ده؟ خلک په څه حالت کې دي؟ آیا کاروبار بیرته پیل شوی دی، نه دی شوی؟ او د خلکو د وضعیت په اړه راته ووایه.
ښار کې خو اوس مهال ښه امنیت دی، خلک راستانه شوي دي، او داسې دغه ښار چې د پخوا په شان ته نه ده، هغه پخوانۍ څیره یې له لاسه ورکړې ده. ځکه چې په ښار کې چې خلک ګوري ټول داسې په اندېښنې کې دي، ډېره داسې پریشان په حالت کې دي، د خپل راتلونکي په اړه په اندېښنه دي، او داسې ځینې شایعات چې ځینې خلکین پخ شوي پاکې طالبان بیا حمله کوي. د خلک دغه اوازو هم خلک ډېر ویرولي دي، او هغه کسان چې کابل ته یا نورو ولایتو ته په کډه شوي دي هغوی هم زړه نښه کوي چې بېرته راشي. خو بلې خواته د کندوز سیمې چارواکي وایي چې خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس مهال افغان ځواکونه د دې ښار په مهمو سیمو کې ځای په ځای شوي دي. کندوز د دویمې لوا د مطبوعاتو مسؤول غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د خان آباد اختاش سیمې کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات جریان لري، چې په دغه عملیاتو په نتیجه کې درویشت تنه وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه یوولس تنه یې ټپیان دي، پنځه تنه یې ژوندي نیولې دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ښاغلی آریان، افغان امنیتي ځواکونه اوس د کندوز ښار په هغه سیمو کې چې دوی کنټرول لري، آیا واقعا هم په مغز واک سره دي که څنګه؟ یعنې د دې لخوا داسې ضعف خو نه دی لیدل شوی که څنګه؟ یعنې تر پخوا به لا ډېر اوس کلک شوي که څنګه ستاسو په نظر؟
افغان ځواکونه خو اوس مهال ډېر په هغه صادق کې دوی سره مثلا زغروال وسایط کم اوس ورسره زغروال وسایط ځکه زیات دي، او نور هم ښه تجهیز شوي دي، تازه ځواکونه هم راغلي دي. د پولیسو کتاب چې په نوم دي سي آر یو یادېږي، دا هم کندوز کې کندوز سره راستنل شوې ده. همدارنګه دوی خپل ځمکني عملیات او د شپې لخوا نه هم هوایي عملیات لري، ډیسانتونه لري، او دوی وایي چې رئیس جمهور دوی ته هدایت ورکړی څو چې کندوز ښار یې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له فزیکي حضور څخه نه وي تصفیه کړی، او په دې ولایت کې به تصفیه عملیات جریان ولري.
بله، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسئ. و هم ولیدل چې په کندوز کې اوس هم د ښار په شاوخوا سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وخت نا وخته جګړې کیږي او جګړې روانې دي، او اخوا په د خان آباد په اختاش کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات هم روان دي، چې پکې شاوخوا دیرش مخالفین وژل شوي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهم و پیخو زان خبر کرید.
بیا هم خرغلی ازادی رادیو په 206 نه منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادی رادیو خبرونه په ازادی رادیو کې اورګ وپانه کې هم شته. همدار از د دغه خبرونو متن او غږیزه بڼه په دغه وپانه کې ترلاسه کولای شي. اوس به هم ورشو د کاپیسا د امنی قمندان جنرال عبدالکریم فایق سره زموږ د همکار مرکې ته. د کاپیسا امنی قمندان وایي تګاب اوسیدونکو ژمنه ورکړې چې په خپلو کلیو کې به وسلوال طالبان نه پرېږدي. جنرال فایق په عین وخت کې وویل افغان امنیتي ځواکونو د کاپیسا الاسای ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې ده.
د تګاب او الاسای اوسیدونکو له نامنۍ ډېر شکایت لري. تاسو د دې دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه څه وایست؟
تاسو به معلومات دي چې تقریبا دوه هفته مخکې د الاسای پر ولسوالۍ د اسلام او د وطن دښمنانو حمله شروع کړه او زموږ کارمن پرسنل د اردو ملي او د پولیس ملي او د امنیتي ملي ټول پرسنل په ډېر مړانه باندې د خپل سنګرو د خپل ولسوالۍ څخه دفاع وکړه. بالاخره موږ غوښتل چې د الاسای ولسوالۍ ته اکمالات وکړو. د تګاو په ولسوالۍ کې د تګاو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک په دواړو غاړو کې دښمن ډېر مقاومت وکړي. غوښتل یې چې دا قطار مخه ونیسي او مخکې تر دې چې موږ هغه منطقو ته ورسو دښمن ټول هغه منطقې د عادي خلکو څخه پاک کړي وي. خلک یې د کورو ایستلي وو، خلک یې په داسې حالت کې ایستلي وو چې د هر چا کور و ځای او مال یې همداسې پرېښی وو. ورته ویلي وو چې موږ دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکوو، دا خلکو ته دغه کړی وو. بالاخره موږ د خپلې ولسوالۍ د نجات او د خپل پرسونل د دفاع په خاطر باندې په هر شکل چې وو دښمن ته مو ډېر شدید ګزارونه ورکړه. دښمن مو ماه و نابود کوي تارومار شو. دښمن ډېر زیات تلفات ولیدله او منطقه ایله کړه. موږ ولسوالۍ د الاسای ته ورسېدلو. زه خپله په قطار کې اول ولسوالۍ الاسای ته ورسېدم. د هغه ځای پرسونل باندې نږدې ولیدی. پرون ما د تګاو د ولسوالۍ د سپینږیرو سره چې قومندان د اردو هم را سره وو خبرې مو وکړې. ټولو خلکو مشکلات مو واورېدله. خلکو ته مو وویل چې آزاد بېرته خپل کورو ته راسي، هېڅ پرابلم نشته. صرف د خلکو یو شکایت دا و چې د الاسای ولسوالۍ ته چې مواد خوراکي راځي پوستې ممانعت کوي. هغه مو هم ورته اجازه ورکړه چې خوراکي موادو څخه هېڅوک ممانعت نه کوي. پرون د تګاو خلک تقریبا د 3500 نفرو په شاوخوا کې راټول شوي وو. جوار له طالبان ته وویل چې تاسو خو هر څه زور ووایي څه مو د لاسه نه شوه. حتی یو پوسته مو هم سکوت نه کړای شوای. نور زموږ ژوند مره خرابوي. زموږ د وطن یا ووزي او
له دې معلومېږي چې له نن ورځې به امید ده چې تغییر راغلی. لیکن ازادي راډیو ته چې په ځانګړي ډول د تګاب خلک ټلیفونونه کوي، اکثره دا شکایت لري چې د ګڼو کلیو لارې بندې دي، حکومتي ځواکونو بندې کړي. دوی وایي له یوې خوا وسلوالو طالبانو یرغمل کړي دي، د دوی په کورونو یې اړولې دي، دوی په استوګنو سیمو کې اړولې دي. له بلې خوا دولتي ځواکونه له لرې د درنو وسلو ډزې په دوی کوي چې په نتیجه کې تر طالبانو زیات عام خلک ژوبلی شي یا وژل کیږي، کورونه نړی شي. نو فکر کوي چې نور دا مسله به ختمه وي، نور به له لرې په دوی ډزې نه کیږي، لارې به پرانیستي وي او هغوی به هم وسلوال طالبان په خپلو کلیو کورونو کې نه پرېږدي.
پرون مو دغه فیصله د سیژرو سره وکړه، د خلکو سره مو وکړه چې ترڅو چې مستقیم زموږ پر سربازانو باندې طالب ډز نه کړي، موږ سربازان ته هدایت ورکړي چې احادي مینناس حق نه لري چې یو پیرم وکړي. او دا خبره سر د نن سهاره څخه عملي شوې ده. ټولو پوستو چې هغه سربازان چې کورو ته نږدې وه ما ته مخکې هم راپور راکړی چې خلک بعضې راله خپلو کورو ته، بعضې اوس هم راځي.
د کاپیسا ولایت له امنی قمندان جنرال عبدالکریم فایق سره مو مرکه اوریدله. ښاغلی فایق ویل چې د تګاب خلکو ژمنه ورکړي چې په خپلو سیمو کې به طالبانو ته ځای نه ورکوي. او همداراز دوی ویل چې د الاسای ولسوالۍ کې له جګړو وروسته دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان وسلوالو د افغان پوځ لخوا نیول شوی او اوس پکې وسلوال مخالفین نشته.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
قدرمن اوریدونکو د افغانستان په شمال کې سکال په فاریاب کې هم سختې جګړې وشوې او سم په غورماچ خماب او ځینو نورو ځینو کې تازه جګړې شوې دي او ځینې سیمې بیرته افغان پوځیانو نیولې دي خماب هغه ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو کې افغان پوځیانو نیولې ده او همدا اوس را سره د ټلیفون په کرښه زموږ همکار عالم رحمانیار له فاریاب څخه دی رحمانیار صاحب مهرباني وکړئ د خماب د ولسوالۍ په اړه وروستی حال راکړئ افغان پوځیان خو دغلته مستقر شوي دي دوی په څه حال کې دي آیا واقعا هم دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوې ده د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو له وجوده
بله قسمی که لطف الله عزیزی والیه ولایت جوزجان لحظات پیش در رسانه ها ایثار داشت از سی روز به طرف گیری در ولسوالی خماب بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت ادامه داشت این نبرد این روز و یا عملیاتی که بر رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در ولسوالی خماب راه اندازی شده بود ختم شده و ظهر امروز عملیات در ولسوالی قرقین راه اندازی میشه به خاطر از اینکه با گفته والی ولایت جوزجان مخالفین مستله دولت به طرف ولسوالی قرقین متواری شدن فرار کردن اینا این مخالفین تعقیب میکنن به این قسم والی ولایت جوزجان گفت که در این نبرد نزدیک به 30 تن از هر دو طرف کشته و زخمی شده و عملیات بله.
خاغلای رحمانیار ځینې تروریستان د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ نه تښتیدلی دي د امو سیند په یو ټاپو وزمه کې دوی یا ټاپو شکل سیمه کې دوی پټ شوي دي هلته هم د عملیات اجازه ورکړل شوې که څنګه د هلته عملیات نه دي شوي تر اوسه پورې
بله روز گذشته سخنگوی دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم آقای فایزی گفته بود که مخالفین در یک جزیره بین دریای آمو در اونجا قرار گرفته بودند اینا میخواستند تور عملیات بکنند یک تعداد از اون از طرف شب پس دوباره به قریه ها جابجا شدند و نبرد میان از اینا صورت گرفته بود به این ترتیب هر دو طرف 3 ساعت درگیری صورت گرفت و فعلا امو
دیره منن رحمان یارسید محترم کور ودن
آزادی رادیو تغوک ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید
د خیبر پختونخوا په شمال ویدیس ټانک کې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې پوځي تعمیراتي کمپنۍ اف ډبلیو او یوشت کارکوونکي تښتولي دي دوی وایي چې دغه کارکوونکي ټول د پنجاب ایالت اوسیدونکي او په دې سیمه کې د سړک جوړولو په چارو بوختو په دې اړه ذبیح الله شفق دا رپورټ جوړ کړی
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیز په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یوشت کارکوونکي تښتولي دي د ټانک یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخپټو وسلوالو دا کارکوونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک پاڼه پر لویه لار لنیلي کچې سیمې څخه تښتولي دي دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګومزام برېښنا ګوټ هم شامل دی د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټانګ کې د مزدورانو د تښتونې د پیښې په اړه وویل
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغې سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده په دې کې دغه یو ویشت مزدوران څوک چې د پنجاب تعلق لري نو دغه چې کله بېرته د چوټۍ وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د ممبنه نه محروم مسار اوچت کړي دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کومه ګملزام باندې لکه څه انجینیران تختول شوي وو، بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول، اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او ته یو لوی ډیم دی. دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه ده چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي.
ل پېښوره مو د زبې شفق راپور د هغې ساختماني کمپنۍ د کارکوونکو د تښتولو په اړه واورېدل چې د پنجاب ایالت دی او په تانګ سیمه کې تښتول شوي دي. وخت په افغانستان کې 2:30 دي. سبون کاکر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وی. له هغې وروسته د اقتصاد خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان مشران جګې ولسمشر لخوا د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د یوې سیمیزې اجماع له رابللو څخه ملاتړ وکړ. د دفاع وزارت وایي د سیمې او ګاونډ هیواد باید دا اندېښنه ونه لري چې داعش او نور وسلوال به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي. چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د طوفان دا په نوم عملیات کې 23 وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو مشرانو نن بیړنۍ غونډه کوي څو په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. او په پولند کې نن پارلماني انتخابات کیږي. نظر پښتنې ښیي چې د پولند واکمن مدني غورځنګ ګوند به چې د بازار د اقتصاد پلوی دي انتخابات د قانون او عدالت پر مخالف ګوند وبایلي.
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي له اړوندو دولتي ادارو څخه غواړي چې له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال په برخه کې آسانتیا برابر کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرسیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې افغان چارواکي د پاکستان له لارې تر واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د اموالو د لیږد زمینه برابر کړي. ښاغلی الکوزی وایي چې په پټه تړون کې د بدلون پر راوستو سره د افغان حکومت پاکستان ته اړ باسي چې د ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل کړي.
زمنګ موټرو ته لکه د دوی شان ته چې اجازه ورکول کیږي ورکړ شي، او بل زمنګ ترانزیت ته اجازه ورکړ شي چې زمنګ موټر تر واګې او کراچۍ پورې لاړ شي، لکه د دوی موټر تر خان بندر دی. هغه خو حساب چې دوی په پروتوکول ترانسپورټي کې پیښې نکړي دي، هغه زمنګ امکانات نه لرو او دوی لري. دوی دا غې نه استفاده کوي، موږ یې ته نشو کولای.
سمود مخ کې پاکستان د افغان سوداګرو د تازه میوه شاو خو درې سوالاري درولې وي او د تورخم څخه ورته د تیرېدو اجازه نه ورکوله، چې وروسته بیا د افغان حکومت په منځګړیتوب د غستونزه حل شوه. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې په فراه او نیمروز ولایتونو کې یوازې په نوم ګمرکونه موجود دي او له دې لارې اکثره مواد په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال سیروس الاف ازادي راډیو ته ویل چې په غیر قانوني ډول د موادو واردېدل د دغه ولایت پر اقتصاد بد اغیز کړي او له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد ګمرکونو ته دې جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی الاف دا هم ویل چې افغان حکومت پر خامو موادو چې ایران واردیږي 14% مالیه وضع کړي، چې د په خبره پر خامو موادو دغه مالیه لږده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 70 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 612 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. باز هم به یک دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشتان دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز در مورد سرطان سینه یا سرطان سدی صحبت میکنیم. سرطان یکی از مهلک ترین بیماری هایی است که همساله تعداد زیاد از زنان و البته دختران هم قربانی از این بیماری میشن. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد عارف سروری متخصص جراحی امراض سرطانی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد حالا می توانید با شماره های 07822755 و 07992203540 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سرطان سدی معلومات بتین که چی نوع یک بیماری است؟
با عرض سلام و احترام به شما و همچنان بیننده های عزیز و شنونده های محترم رادیو آزادی، شروع میکنیم به بحث امروزی ما که درباره سرطان ثدی است. سرطان ثدی یکی از امراضی است که سالانه در حدود بیشتر از 1 میلیون نفوس را در جهان مبتلا ساخته و همچنان بیشتر از 450,000 مریض از باعث سرطان ثدی سالانه در جهان زندگی خود را از دست میدهند. البته قسمی که از نامش مردم ما شما آشناست و به نام از او مکمل آشنایی دارن، سرطان ثدی مرضی است که در صورت که در مراحل ابتدایی تشخیص شود، دریافت شود و به صورت مکمل قابل تداوی است و مهمترین چیز در این مریضا همین نقطه است که باید مرض در مراحل ابتداییش تشخیص، دریافت و تداوی شود تا از عوامل پیشرفته و مشکلات پیشرفته که به مریض با مرور زمان و با گذشت زمان به وجود می از او جلوگیری شده بتانه.
دکتر صاحب، بیشتر البته خانما در کدام سن مبتلا به می بیماری میشن؟
البته قسمی که خودتان گفتین سرطان ثدی یکی از سرطان ها است که بیشتر نزد خانم ها پیدا میشه. البته کمتر از حدود 1% از این مرض در نزد مرد ها به وجود میاد، اما بیشترین فیصدش که 99% است این در نزد خانم ها به وجود میاد. معمول ترین سنی که نزد خانم ها مصاب مرض سرطان ثدی میشن معمولا از حدود 30 سالگی شروع و با پیشرفت سن به هر اندازه که پیشرفت میره خطر مصاب شدن به سرطان ثدی در نزد خانم ها به مو اندازه افزایش پیدا میکنه.
کدام عوامل باعث بروز سرطان ثدی میشه نزد خانم ها؟
البته عواملی که باعث بروز سرطان ثدی میشه بسیار زیاد است که ما میخوایم به صورت کوتاه عوامل بسیار مهمی که است برای بینندگان و شنوندگان محترم عرض نمایم. اولین چیزی که سبب مصابیت به سرطان ثدی میشه طور قبلا گفتیم جنس است که در نزد خانم ها زیادتر واقع میشه، و دوم قسمی که پیشتر گفتیم که سن، زمانی که سن از 30 بالا میشه خطر مصابیت به سرطان ثدی نزد خانم ها زیادتر میشه.
و مهمترین یعنی دلیلش چیست که سن بلند میره سرطان ثدی؟
البته عوامل دیگه هم هست که من سسته اشاره میکنم بریزونا، و گب مهم و عمده دیگه که از تاریخچه فامیلی است، مثلا کسی که بله ارسی نیک فامیلی بگویم که در ارسی باز یک مبحث جداگانه است، کسانی که در فامیل یک مریض مصاب به سرطان ثدی دارن این خطر مصابیت برای کسای دیگه که در اون فامیل زندگی میکنن یا به حساب اقارب درجه اول، مثلا اگر مادر یک دختر مصاب سرطان ثدی باشه چانس پیدا شدن سرطان سینه در نزد دختر ازی نسبت به کسانی که در فامیلشان مریض سرطان ثدی نبوده بیشتر میباشه. و دوم چیزایی است که مثلا کسانی که مرض ماهوار در نزد خانه ها، کسانی که بالاتر بیشتر از سن 13 سالگی در نزد از اینا اولین عادت ماهوار شروع میشه، نزد از اینا نسبت به کسایی که می مرض زنانهی بعد از سن 13 سالگی به وجود میاد خطر مصابیت از این مرد دختر خانم ها نسبت به کسایی که بعد از 13 سالگی نزدشان اولین مرض زنانهی پیدا میشه بیشتر است.
یعنی میگن اگر در سن 13 سالگی عادت ماهانه شان یعنی خطرشان بیشتر میشه؟
خطرشان نسبت به کسایی که بعد از سن 13 سالگی نزدشان عادت ماهوار پیدا میشه بیشتر است. و همچنان به می رقم کسانی که
دکتر صاحب صحبتای ما رو بعدا ادامه میتیم. دوست ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پروفسور جان خوری تاسو سلامونه وړاندې کوم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام درنه مېلمه سروري صاحب سلامونه وړاندې کوم پشتون یم.
بفرمایئ پشتون صاحب.
بله دکتر صاحب خو موږ چې ډېر خبرتي اشاره وکړه په تاسو سره چې موږ کړو چې تقریبا په افغانستان کې وزر شي مېرمنې د شینې د سرطان ناروغي مري. زما پوښتنه ډاکټر صاحب دا ده چې دغه مرض خو به د سرطان شینه چې دوی ورته وایي شینې سرطان دا خو به یو ساري ناروغي نه وي. او بله پوښتنه مې دا ده چې څومره آګاهي ورته پکار ده دغه تفرزن او که دغه مرض علاج ونه شي یعنې په اول کې تشخیص ونه شي په اخره کې څومره خطرناک واقع کېږي او پرهیزه دغه مرض څخه چې شي د کومو غذاګانو څخه باید پرهیز وشي او یو څه چې په دغه مرض مبتلا کېږي کومې غذاګانې باید وخوري او د کومو غذاګانو څخه پرهیز وشي.
سلامت باشین پشتون صاحب، از طریق تلفن بشنوین ډاکټر صاحب با شما صحبت دارن. بفرمایین ډاکټر صاحب.
سلامونه قاری صاحب ته وړاندې کوم. البته قاری صاحب چې ویل په افغانستان کې وزره زنانه په دې تکلیف مبتلا دي، البته دا کومه دقیقه احصایه نه ده، شاید دې ارقامو نه چې دلته ورکړ شوي دي شاید زیات زنانه په دې مرض مبتلا وي، اما موږ تاسې دې دقیقه احصایه نه دولت سره او نه شخصی روختونونو سره دا احصایه ست چې آیا وزره دي او که د دې نه اضافه دي. البته دوم سوال چې راځو، تاسو ویل چې د سینې سرطان آیا یو ساري مرض ده او که نه؟ بالکل قاري صاحب، دا ساري مرض نه ده، هیڅ کله موږ نسو ورته ویلی چې دا ساري ده او هیڅ باید د دې نه ډار ونه لرو، ځکه د موږ تاسې کلیوالي ژوند کې داسې وي که یو څوک په دې ناروغۍ مبتلا وي نو حتی خلک نږدې نه ورځي، پښتنه نه ورسره کوي. او زه د دې خپل وطنوال نه دا هیله لرم او دا مې ارزو ده چې دا مرض یو ساري مرض نه ده. البته دوی دغه داسې مریضانو سره څوک چې په دې مرض اخته وي دوی باید ورسره مرسته وکړي، همکاري وکړي، دوی د ژوند لپاره د راتلونکي لپاره دوی باید تشویق کړي او دوی ته هیڅ خطر موجود نسته، دا بالکل ساري مرض نه ده. او بل تاسو ول چې د دې مرض د آگاهی لپاره باید څه وکړي؟ البته دا آگاهی مسله چې ده دا تر ډیره پورې په دولت په دا رسانو پورې او په خپل خلکو پورې ارتباط لري. البته دولت باید داسې جوړښتونه ولري چې خلکو ته د ښوونځي نه شروع تر لویو تر جوماتونو او دا ټولو کې باید داسې ګروپونه موجود وي، داسې خلک موجود وي چې خلکو ته د دې مرض په هکله څنګه تشخیص کړي، څنګه وپوهېږي چې زه په دې مرض مبتلا یم، په ښوونځیو کې، په جوماتونو کې، په ادارو کې داسې ګروپونه باید موجود دي چې خلکو ته.
ډاکټر صاحب، دو جزء سوال زیره بعدا صحبت میکنم. یک دوست دیگه ما روی خط است به اسم عبدالله از قندهار. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
شکر دی الحمدلله. ما دا ډاکټر صاحب زه یو پوښتنه کوله چې دا د سرطان ناروغي دا خدای دې کم.
بله تماس شون قطع شد. دکتر صاحب بفرمایید. سوال قاری صاحب پشتون.
بله، گپ بل خبره چې قاری صاحب کړی و تشخیص. تشخیص البته د ډاکټران د پاره ډیر ساده ده، اما مهمه خبره دا ده چې خپل مریض څوک چې په دې ناروغي اخته وي او یا وغواړي چې دا پیشله دې چې دې ته مشکل جوړ کړي، په دې پوه شي څه کارونه باید وکړي او څه اقدامات دي چې دا زر تر زره تشخیص شي او په ښه توګه یې درملنه وشي. په دې کې زه غواړم درې خبرې خپل مریض ته، څوک چې مریض ده او چې مریض هم نه ده چې جوړ تیار وي، هغوی باید څه وکړي چې څو دا تکلیف زر تر زره تشخیص شي او درملنه وشي. زه دا خبرې په دې خلاصه کوم چې اول خوندې میندې د څوک چې په میاس کې باید حداقل د مریضی عادت ماهوار چې شروع کیږي ومه اتمه تر لسمه پورې دی، دوی ځان ته یو ورځ انتخاب کی په هر میاس کې په دې ورځ کې باید څو کارونه وکړي. اول دا چې کله دوی ځي تشناب ته سر ځان مینځلو دپاره، هلته دی اول په ښي لاس باندې چپه سینه ښه صحیح وګوري، لمس دي کې له پورته شروع تر لاندې ټول ځایونه دي وکتل سي، کچیرې دی کې کوم غیر نورمال شاید پیدا کیږي، یعنی پخوا نه ول اوس پیدا شوی دي، دې ټکی ته زیاته متوجه، او ټول په بیا دې په چپ لاس باندې خی سینا ټول وګوري لمس د کی چې پدې کې کوم غیر نورمال شای نوی او دویمه خبره دا ده کله چې په تشناب کې آینه وي نو بیا دې یو خو په لاس باندې دوی لمس کړ دوهم خبره دا ده چې دوی د آینه ته ودرېږي او د خپل سینا دې اول خی خوا بیا چپ خوا د جلد یا پوټکي رنگ دی وګوري بل وګوري چې آیا کوم د بل سینې نه د راستا د چپې نه آیا غټه سوې ده غیر نورماله ده یا چپه تر راستا خوا نه غټه ده غیر نورماله ده پوټکی یا جلد تغییر کړی ده رنگ تغییر سوی او بل د سینې سر چې په انګلیسي اصطلاح ورته نپل وایي زه نه غواړم طبي اصطلاحات دلته شامل کړم هغه دې وګوري چې آیا د مقابل سینې نه زیات راوتلی ده یا زیات داخل ته ننوتلی ده په دې کولای سو چې هم په دې کې جلد وګورو او دا د سینې سر چې دننه تللی یا بیرون راوتلی دا ډیره مهمه خبره ده او بل کله چې د او بل کله چې دوی د تشناب د راووتل بیا دې لاړ سي یو کوټه کې دې څم لپری دی وزي یو بالخ دی د راسته وګی لاندې کی دی چې دا سینه برجسته سی او راوزی بیا هم په چپ لاس باندې خې سینه د خ تفتیش کی و د ګوري لمس دی کی او بعد یې غنه په خې لاس باندې چپ سینه د همدغه سی و ګوري لمس دی کی که کوم غیر نورمال شی پیدا کیږي نو زه تر زره دی خپل ډاکټر ته مراجعه وکي او هغه سره مشوره وکي.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما میرویس قاسمی از لوګر روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله تماس از اینام قطع شد. یک جزء سوالشون که اینا اشاره کردن که اگر زود تشخیص نشه چقدر خطرناک می باشن بیماری؟
بدبختانه چیزی که ما عرض میکنم این است که سرطان های سینه اکثر مریضایی که در نزد دکترها یا به شفاخانه مراجعه میکنن خصوصا در شرایط کشور ما مرحله است که مریض به مرحله آخر یا استیج آخر مرضشان رسیده و او زمانی است که پیش مریض مراجعه میکنن. البته اینجا ما میخوایم چند دلیل را عرض کنم برای شنونده های محترم که چرا این مریضا ناوقت مراجعه میکنن. متاسفانه شرایط است که زمانی که یک خانم به این مرض مبتلا میشه حتی در خانه نزدیکترین شخصی که به او خانم نزدیک است که البته او همسرش است یا شوهرش است حتی خانم ها اینقدر حق ندارند که درباره یا برشان حق داده نشده که درباره همین تکلیف خود بره شوهر خود صحبت کنه و شوهر خود با خبر بزازه. و میخوایم بر تمام برادرای خود به تمام کسانی که شوهر هستن و خانم دارن و همچنان بر برادرای خود که همشیرایشان است باید این حق برشان داده شود تا درباره تکلیف خود با مادر خود با پدر خود و حتی همراه با دکتر مشوره کنند تا جلو از این پیشرفت مرض گرفته شود و به بهترین زمانش و به بهترین وجهش تداوی شود. اگر مریض در چنین شرایطی که مرضش پیشرفته باشه به نزد دکتر مراجعه میکنه البته عواقب بسیار ناگوار داره و در اون زمان زمانی است که نه تداوی از اینا قابل مرض از اینا قابل تداوی و علاج نمی باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما پکتیاوال هستن روی خط. بله سلام علیکم. سلامت باشین. سلام خدمت شما هم. بفرمایید پکتیاوال صاحب.
شودی خپل شودی ماشین تنور کوي دا چې دلته چې ناروغي موږ د سرطان او دویم ختنه نه باغ د فکر او مور تختای نو دواره د ماشین راوړي د شودی د امر کولای چې نو سی ورته ولای دا څه ختنه نه دا ختنه واسطه.
آها سالتان گرفته شد. سلامت باشین پکتیا واسه بشنوین از طریق رادیو بفرمایید.
سلامونه پکتیوال صاحب ته. البته اوله پوښتنه چې زنانه کله ماشوم راوړي شودې ورنکي دا به څه پایلې ولري؟ البته څنګه چې تاسو پوهیږئ الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې تاسو خپلو اولادونو ته دوه کاله مکمل شیدې ورکړئ. البته په دې آیات کې اتمن حکمت شته چې ویلي حولین کاملین، تاسو خپل اولادونو ته دوه کال مکمل شیدې ورکړئ. او دا شیدې ورکول کولای شي چې د نه تنها د سرطان ناروغۍ بلکې نورې ناروغۍ چې مور او ماشوم ته کېدای سي پیدا سي د هغې په مخنیوي کې په جلوګیري کې غټ رول ولوبوي. او دا مهمه خبره ده چې باید ماشومانو ته شیدې ورکړي. که چیرته شیدې ورکړل سي نو کېدای سي د سرطان او داسې نورو ناروغیو څخه مخنیوی وسي. او بله پوښتنه دا وه چې شیدې که چیرته یو مور په سرطان اخته وي د شیدې په سرطان باندې، آیا د هغې خوانه ماشوم ته شیدې ورکړي که نه؟ مهمه خبره دا ده که چیرته هغه سینه په هغه کې بعضې په عامه اصطلاح چې ورته وایي چرک راځي یا وینه راځي، نو په دې خاطر باید د هغې خوانه شیدې ورکړل نه سي. مهمه دا ده چې د هغه بلې خوانه شیدې ورکړي تر څو ماشوم ته هغه تغذیه برابر سي.
سلامت باشین ډاکتر صاحب. برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستن. سلام علیکم عبدالله جان. سلام خدمت شما هم، بفرمایید. تشکر برادر، بفرمایید دکتر صاحب.
گران رور عبدالله جان ته سلامونه وړاندې کوم. البته مخکې چې ما خبرو کې ویل سرطان د سینې نه تنها چې په ښځو کې بلکې په نارینهوو کې هم پیدا کیږي، خو په هغه کچه کې چې په زنانهوو کې په نارینهوو کې ډېر کم وي. تقریبا په سلو نارینهوو کې کېدای سي په یوه نارینه کې د سینې سرطان پیدا سي. البته عوامل یې مخکې هم پرې خبرې وکړلې، بیا به هم په خبرې وکړو. تاسو ویل چې سګرټ یا نسوار کېدای سي د سینې د سرطان عامل وګرځي. البته بالکل دا خبره کېدای سي چې سګرټ کول، نسوار او سګرټ دواړه په هغه کې تمباکو دي، او د تمباکو خاصیت دا ده چې کېدای سي د سرطان پیدا کېدو یو لوی علت وي، او خصوصا په د سینې سرطانو کې دا مهم علت ده. او مهمه خبره ده څوک چې سګرټ او نسوار کوي نو د دوی سره دوی به د نورو کسانو چې سګرټ او نسوار نه کوي دوی به د سینې سرطان باندې تر هغو خلکو نه زیاتره مبتلا کیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما کریم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام باشین ډاکټر.
میشنویم صدا شما رو داریم، بفرمایید.
ما کریم مسمه
هستم. کریم جان خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
سوال اول فقط اینه که شما گفتید که یک از عوامل شما گفتید مثلا یعنی سرطان در گفتید این کار داره طرف چی یعنی فامیلی من تفاهمشان باشه، اما در اصل ما با قصد نشان که در اصل علل و عوامل که یعنی سرطان مجد میشه از چی اثر تغییر تغییر مدیتی ها کار در اساس است یا تاثیر غذاها است. این اصل منشی بلکه شده تحقیق شده یا پیدا شده که مثلا اصلا که سینه سرطان ایجاد میشه دلیل چی است؟ آیا تغییرات دواها است، مثلا آب و هوا چی است؟ دلیل تحقیق شده که مثلا چی به مشی پیدا شده چی است؟ و دیگه سوال ما دوستا دیستا دوستا محترم همین سرطان نوزل میده که بسیلا دارش میگه مک پایین میده سرطان در بعض افراد سرطان میده این سرطان نوزل میده که دلیل پیدایش از این چی سایی غذاها است، مثلا اگر هست مثلا یک از فامیل ما همه سرطان از دوش بخیر برده بسی قابل علاج نیست، باید امو وقتی که همانده باید دیگه کدوم رای نداره، ولی وقتی همه قسم هست یا در قسمت کم در توضیح بتن که سرطان از چرا مثلا در افغانستان زیاد شده و چرا قابل تداوی نیست. امیر در افغانستان خواهی چه بسن جواب دادن ما در خارج برده ملا گفتن که وقت از گذشته.
تشکر کریم جان، بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت کریم جان. برادر محترم، ما گفتن که تاریخچه فامیلی، بله ما پیشترم گفتن که تاریخچه فامیلی علت عمده پیدایش امراض سرطانی در نزد اعضای باقی مانده فامیل می باشه. علت عوامل عمده شه که شما گفتین که چی چیزاست، ما می خواهیم در باره ازی برتان مکمل مبحث صحبت کنم. چند چیزاش پیشتر گفتیم و بقیش می فرمایم، البته بقیش به ادامه سابقه میگیم. کسانی که اولین حملشان بعد از سن 30 الی 34 سالگی برای بار اول حمل میکنن یا خانهشان اولاد پیدا میشن، نسبت به کسانی که اونا در 20 سالگی حمل میگیرن و اولاد پیدا میکنن، در ازی کسا چانس مصابیت به سرطان سینه بیشتر است و همی تحقیق است. و دوم کسانی که هیچ اولاد ندارن، نسبت به کسانی که اولاد دارن میشه نزد از اینا چانس مصابیت به سرطان سینه زیادتر باشن. کسانی که ادویه برای کنترل حاملگی میگیرن، یعنی ضد بارداری میگیرن، خصوصا این ادویه را اگر برای مدت، میخوایم که شنوندگان محترم در اینجا بسیار متوجه باشند که غلط فهمی نشه، کسانی که ادویه ضد بارداری را از طریق دهن یا تابلت استفاده میکنن و این مدت زمان استفاده از این بالاتر از 10 سال میباشه، چانس مصابیت یکی از عمده ترین چانس مصابیت به سرطان سینه نزد از اینا همی دوای ضد بارداری است که برای مدت بیشتر از 10 سال استفاده شود. و دیگه کسانی که قبل از مصابیت به سرطان سدیه عوامل دیگه بوده یا امراض دیگه داشتن و به خاطر از او تداوی شایی نزدشان اجرا شده، امکان با وجود آمدن مرض سرطان سدیه نزد از اینها بیشتر است. کسانی که وزنشان بسیار زیاد است، زیاد بودن وزن یکی از علل و عوامل پیدایش سرطان سدیه است. کسانی که الکل استفاده میکنن و سگریت میکشن و همچنان کسانی که غذای بسیار چرب و روغن غذا بسیار زیاد باشه، چانس مصابیت سرطان سینه نزد از اینا فوق العاده زیاد است. و سوال دیگه شان که گفت که مریض داشتن که تشخیص لوز المعده که به اصطلاح طبی پانکراس میگن، البته قسمی که پیشتر گفتیم مرض سرطان، مرض سرطان به هر اندازه که در مراحل ابتداییش تشخیص شود به امو اندازه تداوی از او آسانتر و سهل است. اما در شرایط کنونی افغانستان بنابر هر عواملی که هست، اقتصادی و اجتماعی، مریضایی که مبتلا به این امراض هستن معمولا در مراحل مراجعه میکنن که در اون مراحل تداوی هیچ امکان نداره. بنابر همین دلیل امو دکترها هم برشان گفتن چون مرض از اونا از اعضای خانوادهشان در مراحل بسیار پیشرفته بوده، در او حالات تداوی نتیجه نمیده،
امکانش کمتر است. زنده باشین دوست ما عبدالله از قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، بازم خوش آمدین. پیشتر تماسم قطع شده بود، بفرمایید.
دکتر صاحب ما دا پن زور تکوم یو خدای کم دا زپان مرسی سدا دا خو بغیر اپریشن دی تا زورات مری یا ما خطره اور دلنی ما دا تا حقود در دکتر صاحب سدا دا زور کم آوانی با پاکستان تزیز ما خل پاسپتال پاسپتال پا پاکستان کی کار کری دی نو آغا لتا دا پشتور کی مریضی کلتا ور کی دا یا چیر کی اول چه یا بل مریضی دا پاکستان دا سران دا او دا سکتان چی اغا لر مریضی دی دا پیسو پا خادر دا دولت ولی دی غم نخوری دلی اسپتالو نو جور کی خالی دا پیسو دا پارا پارا اسپتال کی شخصی اسپتال کی وزا کی شو پریشن زرق نی دی اسپتالو کی.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بسیار کوتاه بگوین که فردی که مبتلا به بیماری، البته خانمی که به سرطان سینه مبتلا هستن، چطور بفهمند با وجود که پیشترشان ما ذکرام کردین، یعنی در چقدر مدتی ها میتونن به دکتر سه مراجعه کنن؟ بسیار خلاصه اگر بگوین که وقت خبر هسته باز بقیش میمانیم بعد از خبرم.
گپ مهم در تشخیص امراض سرطان سدیه اینمی است که چیگونه یک خانم دریافت کنه که این خانم مبتلا به سرطان سدیه است. قسمی که پیشتر گفتم میخوام بسیار کوتاه باز بگم، سه نقطه را باید خانم ها همیشه به یاد داشته باشن. اول در ماه یک بار از روز اول تا دهم مریضی یک روز انتخاب کنند، دهم روز باید سینا یا سدی خود معاینه کنند. اول زمانی که تشناب میرن باید با دست راست خود سینه چپ خود را لمس کنند، ببینند به صورت مکمل و با دست چپ سدی راست خود را ببینند. دوم در مقابل آینه استاد شده و ببینند آیا تغییرات در جلد سدی موجود است و یا نوک سینه به طرف داخل رفته، خارج رفته و آیا کدام تورم یا پوندگی در سینه موجود است. اگر هست به کدام اندازه است، نسبت به سینه دیگه کلانتر است و یا خرد. و مرحله سوم این است که زمانی که اینا برآمدن باید بر استراحت کنن و یک بالش در طرف شانه راست خود بانن و با دست چپ خود باز هم سینه را لمس کنن، ببینن از قسمت بالا شروع تا پایین و همچنان این بالش در طرف چپ گذاشته و با دست را سینه چپ به صورت مکمل تفتیش نمایند. در صورت که کدام چیز غیر نرماله یافتند در سینه خود، بزرگترین فرصت با دکتر معالج خود مشوره نموده تا باشه مرض به مراحل ابتدایی تشخیص و تداوی درست شود.
زنده باشین دکتر صاحب، بقیه صحبت های خود میمانیم بعد از اخبار. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب محمد آهرایف سروری متخصص امراض سرطانی در استودیو با ما هستند تا در سوالاتتان پاسخ بگه. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان را پیشکش میکنند.